درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنجشنبه توپان لشتر لژه 15 ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوې زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایزې راډیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنجشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکبه له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي. په افغانستان کې به دغه پایپ لاین اوږدوالی 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنوی چارو وزارت وویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیوه پرون پنجشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبی کې محکمې ته حاضر شو. څو د امریکا لخوا د ده د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وڅېړل شي. پر قدیر د مخدرو موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوي دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د ده د استرداد غوښتنه سیاسي بلل ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریز له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوې چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبی محکمې د ده د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګری ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهری د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلی دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور وو. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګري زوبریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګري ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د دیکن هیرالد راپور لمخې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلې چې د کورنۍ لاسغري او څلور نشته ملګري د هند د توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی، خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه ده کړې. د پنجشنبه په ماښام بلاخره له سیستن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغېدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانېدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی په خپل لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. څوارلسم پاپ لیوین چې امریکایی دی د سینټ پیټر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په 6:00 چې سپین لوګی پورته شو، په سینټ پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټول شویو خلکو د خوشۍ چیغې ووهلې، کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندی دی دی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه 9 رایې ترلاسه کړي، چې دا د 133 ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر و. ازادي رادیو اوري د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل لومړی له پاکستان څخه باندې 1,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندېښنې له کبله پولیس د خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، موږ خپل مشرتابه سره دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا سترې محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي، خو وایي
کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې $1,000,000 تاوان وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل لومړۍ نیټې څخه د میتر ومې پوري له پاکستان څخه چې باندې 1,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422,000 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي دي. د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې تر 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکۍ دو سره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,015,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 9% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي، چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نږدې 2 وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سر چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و، د دې تر څنګ پاسپورټ و، او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت را کړو هغه مې ورته وښود. دا هیڅ د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیار په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر اوومې نیټې پورې له ایران څخه 402 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې سل باندې 204 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه ته راوشل شول، هلته هم شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلا زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. د یونیسیار د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي دي. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیار ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیچ له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي، په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اورېدل کېږي چې د دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هېواده تښتېدلي وای تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو، دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې دغه هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول شوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېرش په د خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړئ چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي وو او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل، دلته مهاجر شو، ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي، د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل:
په تېر په حالت باندې موږ افغانی درمیش که بیره اضافه نلرم اندازه مشم کنوی چه تکل دنده شجایی مواد و اینده دفاره زخیره کنتانده افغانانو که چندو چندو